سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخ خلا ساتي رادیو ناوري ته خبري خبرونه ته مو فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرکشوب لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو او پاکستاني پولیسو ترمنځ په تربلکی سیمه کې له طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پوله ساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا 55 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. لرک څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو خبر شوی خبر پانه که طالبان ویلی چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کال وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د مثبتې پیښې خبر خپور شو. ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر زاول د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 13 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 18 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره ته مطالعه واوریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغانې مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم په لغت پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې تاثیر نه کړي.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دي نوی تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګیله کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لا د سربیره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شوی او د طالبانو بندیز چې په ښځو باندې دغه تفریح ځایونو ته یې لګولی څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کېږو. نور مسلې به هم شته. ملتیا مغواړو
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام او ملاتړ ترڅنګ ژوره تجربه د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چشمیری نوی او ترسیږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي د موندنو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د ښځو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتاید بیلګه کېدای شي. د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلې نظرونه لري. د ښځو بشري حقوقو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسؤلانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استازو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبعد مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د ښځو او بشري حقوقو یوې بلې فعالې اوږې امیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې څو نوي سازمانونه سره یوځای شوي دي، تاوان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان ښځو پاکله چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې ښیي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري ناورین چې اوس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتله کېږي د نورو نظر سره. دا یو تاریخ پاتې کېږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي دغه لیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوې. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د کرار ځوونې شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلی و چې د ایبا د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي، او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورځ تر بلې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نوي قانون له پلي کولو دي ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
وروسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولسو غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په 6مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د سپتمبر په 6مه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. هممهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دا اعلامیې چې دوی خپره کړې ده دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول. اما دې چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په 6مه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیه او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې. تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګیو د لوړ ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیجاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال د لای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل وداني او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې نجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سکال به ښوونځي زمونږ پر مخ لاړ شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شب انجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلی امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګي د کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلی ده، دا ټول بې ځایه پسندو کې د خزو تعلیم چې ده دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه وي، همدارنګ خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی، ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسۍ، البته د خزو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګېدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاءالرحمن
د رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به یې کول. اوس وینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمي کیږي رفیده به د دې عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندې نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسله والا ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نږدې 250 تنه یې برمته کړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. رویټرز اژانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني. ښاغلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولی دی. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دو افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې برید پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یوه څانګه هم جوړه کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې AR ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د برید ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړي په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري که نه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري که نه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بېلابېلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. د دغې خلکو په خبره وخت ناوختي ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبره یې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بلخوا یو شمېر میوه پلورونکي هم وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې ګرانې نه دي، خو بازارونه یې ساړه دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې ضرور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوو غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوو ته. موږ نشو کولی چې تازه میوې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی وروړلی.
سکان د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو تازه میوه ته د لاسرسی نه کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوو نه برخمن کېږي. د تیر کال کلونو پرتله سږکال تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې په یو نیم سل شاوخوا افغانۍ کېږي.
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناریم سوری وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ضرورت وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کېږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وخت هر څه کړی دا کاروبار کومه د خپل خلک هم باید کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسه نشته چې دا غونډه وایي سال خدي پرې باندې خدي خلکو د واسه نشته چې وایي ما یو لیک ساتي او سلاوي په کار نشته
ګور نه چوي یو شپیداو یا خلک دی ولا دا چې بیا تیار دی خو د سر یو سر شل د سفر څو کله سل وي ولا درې خلک دی خرڅې کړی خو خرڅې کې نه خلک نشته خلکو سره واسه نشته پیسې نشته مشکل دی چې مشي هم ګور دی
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره، همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوټاشیم، اوسپنه او بېلابېل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپله هره غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیری دا په بېلابېلو تازه میوو کې ترلاسه کېدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسې موږ کلا ساتي رادیو نوري د دې خبري خبرونې روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وايي په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتنه دتللې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبړت تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیست. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو محلونو ته له ورتګ منې کړي. تفصیل له سنه کاکړ نه اورو.
بغاواش ډیر یو خاسته زده ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تللی وو ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلي او باغې سره زیو ځای شو. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تل موجود وو. ډیر خپ فامیل راغلي وو، خخ مرغان پکې وو. نو منګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، چې کله لاړو باغ واش ته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغ واش ته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و.
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
لبعد مرغه له هغه وخت چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
یا باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره راحت بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دی. په بیلابیل بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 1.5 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 200 پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنکړل. په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلۍ واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول، چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
دا خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو. نیمه نلی پروگرام در تا پا دویمه نیمای که لرو خو ترغی وران دی ورزو پا دویمه نیمای که لند خبر.